آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل کندهار د طلې افغان لرغونی جریدې په اړه راپور برابر کړي
چې وا داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د ټول افغان د تقویې او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال د منظومه لیکنې په لارو چارو غږیږي.
ډېر لوستل د شاعرۍ، د نړیوالو ادبیاتو مطالعه، په خپل د منظومه لیکنې تکنیک.
په فنکار برخه کې نورستان ته تللی او هلته مو له کفایت خیالي نورستاني سره د هغه فن خبرې کړي.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا.
پزر پانا کی بعد باگرام پاڑا کی سواب رہی
رام حل تھا ہم شپیلے گولا او دد غزائی د تقدس او پاکوالی دعوی وکڑا.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی احوال واوري.
ته خو قادر یې په صفاتونو، کله می نور کړي، کله می نار کړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د اووم سرود دویمه برخه واوري.
تا پاچا لخپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دې ورکشي قوم، دې ورک وطن، دې ورکشه.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو یو ارزښتمن او اړین رکن دی چې د ټولیزو اړیکو د وسایلو په نامه یادیږي. په رسنیو کې خبري اژانسونه، ورځپاڼې، جریدې، مجلې، راډیو، تلویزیون او انټرنیټ شامل دي. لومړۍ جریده چې افغانستان کې خپره شوه شمس النهار نومیږي. دغه جریده د هیواد په پلازمینه کې د یوې اونۍ او 15 ورځو په ترڅ کې خپرېده، خو وروسته له څلوېښتو ګڼو وتړل شوه. تر شمس النهار، سراج الاخبار افغانستان او سراج الاخبار افغانیه وروسته د غازی امان الله خان د خپلواکۍ په دور کې د امان افغان جریده د لومړي ځل لپاره خپره شو چې لومړي 9 کالې د اونیز شکل درلود، خو وروسته یې د ورځپاڼې مقام خپل کړ. نو ویل شو چې امان افغان د افغانستان لومړی ورځپاڼه و، خو لومړی جریده یې نشو ګڼلی. له امان افغان وروسته افغان ورځپاڼه په 1299 او ابلاغ ورځپاڼه په 1400 کلونو کې خپرې شوې. له دې وروسته حقیقت، اتحاد مشرقي، غازی، اتفاق اسلام، ستاره افغان، اتحاد اسلام، بیدار، اصلاح، انیس، طلوع افغان او ارشاد النسوان اونیزی او رسپانی خپرې شوې. طلوع افغان د مولوی سالم محمد هوتک لخوا رامنځته شوې ده چې لومړی خپرونې په دری ژبه وي او بیا د پوهاند عبدالحی حبیبي لخوا پښتو ژبې ته واوښته. د همدغې جریدې په اړه ځانګړی راپور هم لرو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو. له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې له خطر سره مخامخ د نړیوالو میراثونو له فهرست څخه د بامیانو د فرهنګي ساحې د ایستلو عملیاتي پلان تایید شو او د ویجاړ شویو مجسمو د بیا رغونې په باب وپتیل شوه چې په دریو پړاوونو کې دې د پوهانو لخوا عملیاتي پلان طرح شي او د اجرااتو دغه برخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په کابل کې د یونسکو د ادارې په واسطه عملي کیږي. تیرونه د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې، د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټرو دوې سترې خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین محلقات لري. د خوست اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلین وایي عامه کتابتون مخکې د یادې ادارې په یوه وړه خونه کې فعالیت لاره چې د مطالعه کوونکو لپاره د کیناستو مناسب ځای او نورې اسانتیاوې نه درلودې. په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیايي بودیجې څخه د نږدې دوو کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ او خطاطۍ نندارتون پرانیستل شو. د الوتنې په تګلوري تر نامه لاندې د انځورګرۍ نندارتون په ملي نګارستان کې پرانیستل شو. د دغه مراسمو پیل کې د ملي نګارستان مسؤل صابری رحماني خبرې وکړې او ویل چې په دې نندارتون کې د عظیمې د هنري زده کړو د 10 تنو ځوانو هنرمندانو د انځورګرۍ، رسامۍ او خطاطۍ 100 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
تولی افغان هغه جریده ده چې شاوخوا 100 کاله له کندهار خبره شوه. له استاد پوهان عبدالحی حبیبی نیولی تر اوسه ګڼ مسؤل مدیران تیر شوي او دا جریده چاپ کړې ده. زموږ همکار محمد صادق رښتینی پاړه راپور لري.
تولی افغان جریده په 1901 کال کې د مولوی سالم احمد هوتک لخوا رامنځته شوه چې تر دې مهاله په دوامداره توګه خپریږي. په لومړي سر کې تولی افغان د جریدې وروسته د ورسپانې او اوس پاتو مخونو کې په رنګه بڼه په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. د پښتو ژبې د دغه نشریې چارې په بیلابیلو وختونو کې د هیواد د نوموتو لیکوالانو له لورې مخته وړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالي د تولې افغان ونیزې د سلیمې کلیزې د لمانځل غونډې مخکې د لیکوالانو یوې ناستې ته وویل چې دا مهال تولې افغان ونیزه په کندهار کې سلګونه لوستونکي لري او دوی هڅه کوي چې د یاد جریدې د خپرېدونکو موادو د کیفیت لپاره نور هم کار وکړي.
د محتوا د شکېدو لپاره موږ بیا هم کوشش کوو. ورسته بلې منځپانګه د شکېدو په خوا روانه ده، خو په دولتي چوکاټ کې د یوې خپرونې کیفیت لوړول د زړه په دود کیږي.
لیکوالان هم وایي چې د تولې افغان د نشراتو پیل په کندهار کې د ادبي انجمن د رامنځته کېدو تر څنګ ګڼو نورو ادبي او فرهنګي خوځښتونو ته زمینه برابره کړه او همدا لامل دی چې تولې افغان جریده د ځانګړي اعتبار څخه برخمنه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال شرشاه رشاد او لیکوال نثار احمد صمد په دې اړه جوړې سوي غونډې ته په وینا کې وویل چې اړتیا ده چې د تولې افغان ونیزي د کیفیت د لوړوالي لپاره یو ځل بیا د خبرېدونکو موادو پر کیفیت کار وسی او د دغه جریدې لپاره مسلکي کدرونه جذب سي
چې یو داسې علمي کړي جوړ کړل چې واقعاً د تولې افغان د تقویې او بیا خصوصا په خپل مورنۍ ژبه د هغه د چاپ لپاره زمینه مهیا.
د هر انسان د ټولنې نبض معلوم کړی دی او تر هغه پورې خپل مواد، خپل مطالب داس ورسوي چې هغه په بې صبري ورته منتظر دی. د دې لیکوالان، د دې منیجمنت، د دې مسؤل مدیر، د دې ګروپ دومره با استعداد او تکړه دي چې د شپږ ورځې د شپېتو ورځو په اندازه کار کوي.
تولې افغان د مولوی سالم احمد هوتک لوري تاسیس او د علامه استاد عبدالحی حبیبی لخوا په پښتو واړول سوه. تولې افغان ونیزه دا مهال هر اونۍ 1500 غنی چاپیږي. دغه جریدې تر ټولو ډیر پرمختګ د غازی امان الله خان او محمد نادر شاه په وختونو کې وکړ.
کچېری د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو غنی اساتیری حماسي بووینو. د یونان له ګلګمیش نیولې د هند تر مهابهارت او نوري شاهنامې چې اکثره په منظومه ژبه لیکل شوی نړیوال شهرت لري. پښتو ژبه هم لګنو منظومو برخه منه ده. کله وی خو په شفاهي ادبیاتو کې منظومی لرو، نو په تحریری ادبیاتو کې مهم یو شمیر شاعرانو قلم آزمویلې. د منظومی لپاره څه ډول موضوع ټاکو؟ د اساطیری او حماسي موضوعاتو څېړنه څه ډول وکړو او منظومه څه ډول ولیکو؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به څېړنوال عبدالغفور لیوال ځواب کړي.
هنر جاج
او ساسه کې په پښتو ادبیاتو کې د منظومو په تاریخ راته وغږیږي. په پښتو ادبیاتو کې په خوا دغه ډول استوري منظومي شوی کنه، ځینې تاریخي مسائل منظوم شوی کنه؟
په پښتو کې مونږ لبد مرغه له تاریخي او لرغونې زمانې نه له تاریخي پلوه ساتل شوی منظومي نه لرو. او یو لوی دلیل دا دی چې دا به تر اسلام وړاندې مدنیتونو پورې مربوطې وي، زه باور لرم چې وي. اما په اسلامي دوره کې پښتانه د دې لپاره چې د اسلامي متونو ته ډیر وفادار وي، سهوان یا د غفلت له مخې او یا هم عمدن د دې لپاره چې گواک غیر اسلامی متون و دغه منظومه او کسی لمانځه وړي. البته په فولکلوریکو شفاهي ادبیاتو کې مونږ د مشهورو فولکلوریکو کیسو منظومه کیسی هم لرو، مومن خان او شیرینو او مثلا د
ادم خان
د خانه او داسې نور کیسی زینو شاعرانو زینې ولسی شاعرانو او حتی زینو باسواده شاعرانو منظومی کړي دي چې ګڼې بیلګې شته. په معاصره دوره کې له تاریخي پلوه تر ټولو پخوانۍ منظومه د استاد پژواک کلمه دار روپۍ ده. د تعریف له مخې دا لومړنۍ معاصره منظومه ده چې د انګریزانو سره د افغانانو د جګړې یو تصویر دی، ښکلی دی، هم هنري ښکلا لري او هم یوه کیسه بشپړه راغلې ده. په دې پسې بله خورا لویه منظومه د استاد مجروح زنزانی خامار ده چې هغه هغه ته د شلمې پیړۍ د منظومه لیکنې هغه د اوچ ټکی هم ویلی شو. په دې منظومه کې کمال دا دی چې عرفان، فلسفه، حتی حماسی رگونه، حماسی خصوصیات، ارواپوهنه او نور هنری ارزښتونه یو مجموعه په توګه مطرح ده. ډیر څه ویل کیږي په هغه باندې او زه فکر کوم چې دا د پښتو د معاصرو منظومه لیکنې له غنایمو څخه ده. په ده پسې بله منظومه چې موږ ته مخې ته راځي د تاریخي قدامت له نظره د استاد پسرلي زهره ده. زهره یو معاصره کیسه ده، د یوې مینې کیسه ده، د افغانستان په شمال کې پیښه شوې ده او استاد دغه ټوله کیسه په منظومه بڼه خوندي کړې. تر هغه راوروسته زما منظومې یعنی موږ د زهري نه وروسته بشپړې منظومې چې د منظومه لیکنې له تعریف سره سمې وي نه لرو. لغه نه وروسته هوسۍ، ارشاک او اوشاس، لام او ایلینو او دا د کک او زرینه هغه منظومې دي چې هم تاریخي او هم ماسی جوړښت لري، ځینې او ځینې هم اساطیري ځانګړنې لري چې یو بشپړه شننه پوهان دکتور مجاور احمد زیار وړاندې کړې ده. ما ډېر غوښتل چې د منظومه لیکنې د دې دپاره چې د پښتو ادبیاتو د بډاینې دپاره موږ خپلې تاریخي پیښې لوی اساطیري تاریخ خوندي کړلی شو. زما ډیره مینه دا وه چې نور ځوانان هم دې ته مخه کړي او یو یو لرغوني اسطوره اول تحقیق کړي او وروسته له هغه نه ښکلي هنري بیان باندې ولیکي. له بده مرغه لا تر اوسه دې ته چا پیل نه دی کړی. یا مزه امیدوار یم چې دغه
زما پوښتنه مثلا دلته دغه د منظومې لیکل دا ډېر یو ستونزمن کار دی. اول تحقیق او بیا د منظومې لیکل دا واقعا ډېر لوی کار او لوی تجربې ته اړتیا لري. ځوان لیکوال څنګه کولی شي، کوم اصول باید په پام کې ونیسي چې ښه منظومه ولیکلی شي او دغه برخې ته کار وشي؟
یو خو د منظومې متن محتوا محتوا اول باید داستاني جوړښت ډېر ضرور دی، د کرکټرونو انتخاب، د پیښو زمانه، د پیښو مکان او د پیښې ارزښت چې په منظومه کې باید د یو ملت او د یو ولس هغه تاریخي ارزښتونه یا هغه ګډ ارزښتونه ځای کړی شي چې ډیر خلک د هغه د مالکیت حس ولري. له محتوایي پلوه د منظومو خصوصیت دی. یونانیان فکر کوي چې دوی تمدن له ایلیاد اوډیسی نه شروع کیږي. د هندیانو دپاره لا نن هم تر ننه پورې مهابهارت او راماین مقدس دي. حتی کنه آریایان په خپلو آریایی منظومو باندې لا تر اوسه د خپل فرهنګ د غوره برخی پتوگه تکیه کهوی در هم دیده پاره اول باید دقیه کیسه ملی جوڑه خولری دید محتوی خبره ده در شکل او پرداخت مسئله هم دیره مهمه ده چه ده دیر زیاده دی بیان دی هنر پر مربوطه ده دی زوانانو دی پاره باید ده اغوی اوگد شاعرانه نفس خواری ده پا دی مانا چه که تاسو یو غزل لیکی که تاسو یو لند شیر لیکی پا حقیقت که یو سارا کاغی او وزن او قوافی تصویرون اداشان بشپری اما که منظومه لیکی داده سیده لکه تاسو چه مثلا پا یو سا غواری چه چلویخ کلومتر منده وکی دیر شاعرانه تمرین پکار ده
دیر لوی تجربه
پا منز که کله چې ډیالوګو نکېږي کله چې د پیښو بدلون کېږي کله چې لوی پیښې نه بلې پیښې ته ځي دغه حادثه باید غیر شاعرانه نشي زمینه همیشه باید ښکلې وي د دې دپاره زه یوازې نه سپارښتنه چې کولی شم ځوانانو ته د منظومو د لیکلو دپاره هغه د مطالعې زیاتوالی یعنی ډیر تمرین د شاعرۍ ډیر لوستل د شاعرۍ د نړیوالو ادبیاتو مطالعه په خپله د منظومه لیکنې تکنیک د نړیوالو لویو شاهکارونو نه زده کیدلی شي
د ژبې په اړه کې راته وایي ژبه باید څنګه اوسیږي آیا د اوسنۍ ژبه که نه هغه چې دغه استوره یا دغه تاریخي پیښه په هغه وخت کې چې پیښه شوې ده هغه وخت ژبه په پام کې ونیسي
ژبه د استورې د لیکنې په برخه کې ژبه خورا مهمه ده لڅو اړخونه اول د شاعرانه پرداخل په لور ژبه باید ډیره پیچلې وګنګ نه په منځمه کې دا سینې چې لوستونکي د ژبني سمبولونو او د ژبنیو استعارو په حل باندې بوخت شي او د کیسې روال ترې پاتې شي په عین زمان کې ډیره ساده او مخامخ هم نه باید ځکه چې هغه به شاعرانه ښکلا ته زیان رسوي تر دې منځ تعادل ډیر ضرور دی چې وساتو بل ما غړول چې د کیسې د پیښې د بیکګراوند یا شالید کلاسیک د تاریخي منظومه وی البته د ژبه هم باید د همغه زمانه اصطلاحات ولري کته سو یو تاریخي لرغونه منظومه لیکي او په هغه کې وډیره لوکس معاصره کلمه وکاروي دا داسې ده لکه یو خښته مو چې په یو دیوال کې بې ځایه ایښي وي دا لورای کګه ښکاري او د ټول دیوال ښکلا خرابوي د همدې دپاره د ژبې مفاهیم ډیر زیات باید پیښو له زمانې سره همزولي وي حتی زه غواړم همدا اوس ووایم په کک او زرینه کې زما یو ډیر ښه دوست او کره کتونکي واقعا ځینې کلمات ته ګوته نیولې ده او زه دا ورسره منم چې د ده په نظر کې یو شمېر بدیلونه ورته پیدا شوي وای او هغه د زړې زمانې تصویرونه یې تداعي کولی دا به بهتره وای او زه دا منم
منظره کشي څومره مهمه ده د منظومې په لیک
منظره کشي که درته ووایم چې د ښکلا او د ژبني سینګار هغه تر ټولو مهمه برخه ده په منظومه کې ځکه چې هره پیښه چې په کوم چاپیریال کې پیښیږي هغه باید بشپړ انځور شي د صحنې تر شا څه پیښیږي په منظومه لیکنه کې قلم او لیدلوری د شاعر داسې دی لکه کمره چې ستاسو په اوږه وي او تاسو تصویرونه ضبطوي او د کلماتو په وسیله یې لوستونکي ته القا کوي او هغه دا اخلي د تصویر جوړونې او منظره کشۍ هغه تر ټولو مهمه برخه په منظومه لیکنه کې باید راځي
اوسې پوښتنه په توګه څنګه کولی شو خط تلوسه پکې واچو په منظومه کې
دا نو بیا داستاني اړخ دی د منظومه د داستان فن دی موږ باید محتوایي غوټه ایجاد کو او بیا یو یو غوټه پرانیزو او د غوټو د پرانیستلو په مرسته دوستون که پډیره تلوسه د داستان اوچ ته ورسو. دغه تخنیک کټ مټ په ناول کې په رومان کې چې کوم پیښیږي، البته لنډ داستان سره توپیر همدا دی چې په هغه کې د پیښو د کرکټرونو او د حوادثو د غوټو تعدد دی، مګر په منظومه کې هم د ناول په څیر کله چې موږ څو کرکټرونه له څو متفاوتو کیسو سره یو ځای راولو او هر یو خپله تلوسه لري، خپله غوټه لري او خپله غوټه پرانستنه لري، یو اصل ته باید توجه وکړو چې دا ټول بیا په یوه کرخه باندې دي، یعنی یو له بل سره ارتباط لري. ډیره بده تجربه به دا وي چې په یوه کیسه کې یا په یوه منظومه کې ځینې غوټې، ځینې حادثې، ځینې کرکټرونه د کیسې له عمومي روال سره بیگانه وي، لکه شپږمه ګوته. په هغه صورت کې بیا منظومه نیمګړتیا پیدا
کوي. کفایت خیالی نورستانی هغه شاعر دی چې په اردو ژبه یې ګڼ شعرونه لیکلي. دا چې دی ولې شاعر شو او له شعر څه غواړي، په فنکار برخه کې زموږ همکار روح الله انوري ورسره غږیږي.
فنکار
کفایت خیالی نورستانی زما نوم دی. زه پنجاب لاهور او گجرانوالا کې پادشاه یم، پېښور کېم، او تقریبا دا لس دولس کال کېږي چې ما شاعری کې قدم اخیستی دی. ټول ناول د محبت چې کوم دوران انسان باندې راځي د هغې په هغه کې ما دا یعنی کې محبت والا شاعری شروع کړه. نو هغې نه بعد بیا وخت تېرېدو سره داسې د معاشرې په موضوع کې یا د کوم شخصیت په موضوع کې ما خپل شاعری ته دوام ورکړ.
څه لامل شو چې ته شعر ته وهڅولې؟
داسې یو دغه شو چې زه یو ځای کې پاتې کېدم، نو هلته یو جنې زما ډېر خوښ شو. هغه محبت هم زما چې دی نو یو خاموش و یک طرفه و، نو دې وجې نه ما خپل د محبت زما خوښ و، خاموش محبت و، یک طرفه محبت و، چونکه هغه چې دی نو زما د حیثیت نه ډېر جګ و او زه مسافر وم، نو د دې په وجه ما خپل د جذبات اظهار هغې باندې نه شو کولی. نو د دې دپاره ما خپل دردونه په شاعري کې لیکل، هغه د فیسبوک له لارې. پاکستان کې ما ټول عمر تیر کړی دی لاهور گجرانوالا، نو دغه وجنه ما اردو شاعری کې اول قدم واخیسته. هغې نه بعد بیا چې دلته واپس افغانستان ته رالم دا دوه درې کالې، نو ما بیا دلته پښتو شاعری هم شروع کړه. پښتو داستانونه چې ما ولیکل نو پښتو شاعری ما داسې کول یا شخصیاتو په موضوع کې.
کله اغه جنې تلی دلې یي خبرې در سره کړې وي؟
اغه داسې وو چې زه ټیوشن د پاره تلم، نو چې ټیوشن د پاره تلم التما سبق خودل، نو بس عمدغه سه زما یو داسې یو پاک ذهن اغه د پاره چې زه اگر کول شم نو اغه سره یو وعده وکم، اغه یو چهره زما خوښ شو، چون کې حکم چې دین خپل اختیار کنه دې زړم، نو زما زړه چې دین پاغه باندې وره.
بل اخرت څه وشو په دې مینا کې دې؟
ما چې څنګه تاسو ویل هغه سوچ دین او ډیر غټو، دویم دا چې زه یو مسافر وم دا هغه حیثیت نه ډیر لاندې وم، نو دغه وجه نه چې دین او بیا هغه اگر کما اظهار کول دا ما د پاره او د بدنامي باعث مو چې هغه ما ته یو د استاد په حیثیت قتل، چون کې ما د پاره دا ډیر مشکل و.
هغه د څه خبره و چې تا پزړه بیللې؟
هغه خو ډیر عزت کول، خو اوس د عزت مقصد دا زنه شم غنل چې کې دې شاغه زما سره محبت او کې دې شي عزت هغه به حیثیت یو استاد کول، خو ما ډیر چې دین او داسې کوشش کول چې هغه پوه شي زما په اشاره کې نه سره هغه تما ډیر یعنی کې وخت ورکول.
هغه شیر چې تا د هغه توصیف کې ویلې یا په محبت کې ویلې هغه ته ویلې شي؟
ما سره اردو کې ډیر داسې شاعري دي چې ما هغه په درد او هغه په موضوع کې ویلې دي، هغه وجنه چې دین هغه شاعري کړ د اردو کې ما ته یاد دي هغه ویلې شي.
مهرباني.
کچھ دیر کے لیے پاس بلایا اور چھوڑ دیا، حسرتوں کی آگ میں جلایا اور چھوڑ دیا، خدا جانے کیا جادو تھا اس شخص میں جس نے مجھے دیوانہ بنایا اور چھوڑ دیا، وہ سنگ دل کیا جانے وفا کی تقاضے جس نے دو پل کے لیے اپنایا اور چھوڑ دیا، میرے بربادی کا ذمہ دار وہ ہیں دوست جس نے مجھ سے دل لگایا اور چھوڑ دیا.
پا پختو کی دے دے سے کم شیر ویلے دے داغا دا پارا اگر چی اس خود آگے نراغلے
اصل کی دا پختو دم رڈیر موقع خونے دے ملاو شے خو بیان ما پختو کی چھے بازی لکلم دے نو فلال چھے زمان ذہن کی دے آگا یو دے عمر میں تمام شو دیر زر نم میں بدنام شو دیر زر زرم میں چھے ستا خوالا در شم خو پلا رکی ماخام شو دیر زر.
سم را شیرون بدی لکلی تقریبا پا چو جبو کی تے کولے چھے شاعری ہو؟
زر الحمدللہ کم جبم چھے مکمل پوئے گا ماغا جب باندے زر مکمل شاعری کولے شم چونکہ اوز دری چلور جبی باندے خم مکمل مہارت لرم یا زمان خپل مادری جب نورستانی بل اردو و پنجابی او بل پختو نو زکر دغا دری چلور جب باندے چھے ما تا چو کم موضوع راکے الحمدللہ زر خوز انسر اغا شاعری لکلے شم او داد جزا خپل فیس بکنو کی او پرنٹ میڈیا یعنی کتابونو کی او مجلو کی کلم ماور کرے دے الحمدللہ نو مصنفینو ما تا چھے دینو آغیو تا لائکم را کرے دے زما چھے دینو مضامین شاعر کرے دے.
تقریبا ټول بری څومره د اردو شعرونه لیکلي نورستاني کې د سلی کلی دی او همدارنګه پښتو کې
ما شخصیت باره کې دوه درې شعرونه لیکل لکه سناتور صاحب شو زمون عبد اللطیف نوزت یار والیس محترم حافظ عبد القیوم شو دیو د پاره ما لیکل دي او نور عشقي شعرونه ما پښتو کې بیخي لګ لیکل دي ځکه چې داسې موقع نه دی ملاو شو یا زه پښتو فلم جوړ کوم او زما دلته محبت هم چې کم شو یا په نورستان کې شوی دی یا چې دین ولته اردو کې ځکه ما دغه دوه شعرونه ډیر فوکس ته راوړی نو اردو کې ما بیخي ډیر شعرونه لیکلي دي. ما درې وړوکي وړوکي کتابونه لیکلو اراده و ادورې خواهشې په نامه نیمګړې ارمانونه یو زندگی چار دین کې او بل چې دینو خیالو کې دنیا چونکې زما لقب خیالي دی او مغه وخت نه ما خپل ځان ته خیالي لقب بیخي 2009 کې شکل اول زما یو خاموش او صفا ستره محبت و.
یعنی تر اوسه پورې یو کتاب هم نه دی چاپ شوی
او چاپ شوی نه دی بس همدا غسه ما خپل ډایری کې جدي نو خپل شعرونه لیکل او کم شعرونه چې ما جوړ کړی دی هغه الحمدلله ما تور دو کې مکمل حفظ دی.
تا ویل چې ما دوه ځای زړه بیللې یو په آخوا پاکستان کې یو په نورستان کې هلته دې په اردو شاعري کړې ده ورته دلته په نورستانۍ کړې ده.
بالکل
د دغې نورستانۍ شاعري کې یو څو بیتونه راته وې
دلته د غزل په حساب کې نه دي لیکلي ځکه نو ما سره دلته بې شمار غزلونه دي نورستانۍ کې بیخي زیات دي. یو چې دی نو داسې داستان دی چې چر ابو ناړا پیستیست شوا نلی ترپیک ترپیک ورامگست شوا دمو چچلیست شوا ای شوام سک شوا زندگی خوشحال کو نیست شوا.
د دې ترجمه کرا تم د قصو و
چر ابو نانا پیستیست شوا یا خوب د خور روان و نلی ترپک ترپک ورمه گسته شوا نره نره باران کې دی دولک دومو گسو کیسته شوا ډیر خکولی هوا چلے دی ای شوام سکه شوا زندگی کونیسته شوا زوی اغوی او زندگی چې دین همیشه نه خوشحال خوشحال تیرې دل یو طرف ته ونه وی بل طرف ته چمن وی او غزما څنګ ته ناس وی او زندگی هغه وی زوم او زندگی به ډیر خوشحالي سره زما مخ ته تلې.
خا دسی ویل کی چې تال ته په پاکستان کې فلم کې هم کار کړي ډرامو کې دی کار کړي دی څه کردار دی ادا کړي په
الته دا شی سفارش او د پیسو په بنیاد چون کې سړی مختزي الحمدلله ټیلنٹ خو زمونږ په دې مشکل نه چې ټول ناول چې مات لاهورې پنجابي فلم کې مات داسې موخرا کړه چې الته به زما د مرګ سین او دا چومنم چې غړ غړ ډاکټران اول چې دین واغوم دغه سي یا شاته تیرې دن کې یا چې دین هیرو خبرې کې او مونږ چې دین واغې چې دین تشویق کو دغه سي ډیر مختصر وړو کې کردارونو کې خلک راوړي کنه هغه نه بعد بیا مختزي خو ما چې کوم اول کردار لته ادا کړه زما د مرګ سین ولته هیرو باندې چې دین ډز کې هغه ډز په ما لګید او ما یو خطرناک ډای سره چې دین ولته د مړ کېدو سین ورکول نو اول چې دین ډایرکټر د غوسه شو چې داس چې تجربه نه داس کسان راوړي خو بیا غوړل چې نور مجبوري دا مارول خو دې بیا ته دی لازمه یې شور ک کې دې شي خوښ شي چې کله مال ته رسل ادا کړ نو اول خټول حیران شو دا سړی رښتیا مړ شو بیا چې زه پاتې دم چې ټول یو چک چک وال چې واخلې ډیر ښه کار وکړ بیا ډوپلیکیټ هم پما وکړ نو ځکه سفارش زما مقصد دا دی چې سفارش او د پیسو په بنیاد مختزي ټیلنټ په بنیاد ته څوک مختنه زي دغه لامل چې زال ته نه پاتې شوم. بل زما خپل داسې خواهش چې د معاشرې چې کوم زمونږ داسې مشکلات دي هغې له زه یو ویډیو او فلمی شکل ورکړم. نه چې زما دا خواهش چې زه خپل داسې یو ښه معاشره کې چې دیندار معاشره دی هلته زه داسې فلمونه جوړ کړم چې هغې کې ګانې ډانس او د ښځې چې دی نو ډېر بې پردې ځکه چې دا افغانیت او اسلامیت دواړو خلاف و. زما همدغسې خواهش و. خو دلته ډېر داسې خلک دی چې تبصرې نه مخکې یو شی لیدلو نه مخکې جذبات کېږي خلک. نو هغې وجه نه چې دی نو بس زما ډېر ځلې داسې کارونه بیا بندې د خلکو په
ماته
شو زړه داسې مات شوی دی ځکه چې خلک چې دی نو دغه فیل سره واقف نه. ما هلته ډېر داسې فلمونو کار وکړ لکه شیر دل فلم و خو ډېر مختصر کردار به و کنه زمونږ دوه درې پښتو فلم و لکه شیر پښتونخوا پېښورې بدماش او سرکار دلبر منیر سره حسین سواتی سره او جهانگیر خان دیو سره ډیر مختصر مختصر کردار. ما د پاره ان شاء الله ایکټینګ سم مشکل نه دی الته دا مشکل موږ ته ټوکی سین نه راکول. ټوکی سین مطلب چې زه الفاظ ادا کوم جذباتی او داغه کوم. موږ ته څنګه سین راکول سایلنت سین خاموش یا دلته نظر منډي و مهیرو سره یا هغه ما وهي زاغې سره فایټ کوم صرف داسې سینونه راکول ځکه چې سفارش نو یا چې دینو داسې پیسې نو
د فلم د پاره دی دستاویل چې زه غواړم یا زما زړه کې دا خبره ده چې د معاشرې لپاره وړاندې کوم چې هغې کې ډانس نه وي
که
نه داسې څه نظم دې لیکلی ورته څه شی
شته ما سره داسې مرد وطن چې کوم داسې فلم دی د قومندان مثبت او منفي کردار دواړو باندې کار کړی دی هغې کې چې دی نو د بیک ګراوند د قومندان چې کوم جذبه دی هغه ښودلی شوی دی او د قومندان چې کوم احساسات دی او هغې چې کوم مثبت کردار دی هغې په تعریف کې ما چې کوم دلته نظم لیکلی دی هغه ما سره شته. دل والا جگر والا عزم والا شجاعت والا دیانت والا صداقت والا ہمت 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 لالا د قومندان کردار ہمت لالا ہے. بے خوف دے نہ ڈر دے دلیر دے بہادر دے سلطان دے سکندر دے نہ دے غافل دے چانا هر دشمنی نظر دے یو طرف تا ڈریور دے بل طرف تا اسکر دے ناست پر رینجر دے خپل هر دشمن نه خبر دے گرزی خپ فراغ سینا گرچی هر طرف تا خطر دے او گورے سمر زڑور دے دا ظالم دا بلا ہمت 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 لالا دا ہمت لالا دا سے قومندان دے چی اغا خپل معاشرہ کی اول دا سے دیر ظلم و فساد دینی دا اسکر دیر در داغین نه برداشت کی گزک اغا غواڑی چی اسکر دا پار چی دینو یو آواز بلند کی
تاسی د باګرام پړ ډیر کیسې اوریدلې وي خو د هندي ادبیاتو او هندو مذهب د خدایانو یو نادر کیسې به مونږ نه وی اوریدلې. د زرپانې په نننې پانه کې فرشته غنی د باګرام په تړاو د رام او سیتا کیسه کوي.
زرپانا آیا باګرام پیژنې؟ لیک په هنیار محبوب شاه محبوب د باګرام پاړه یو پزړه پوری کیسه. سلګونه کاله په خوا د دسرات اجودیا یو راجه وو چې اولادونه یې نه لرل. هغه درې ښځې درلودې. یو ورځ یو ملنګ راغی او هغه ته یې د څښاک لپاره دوا ورکړه او هماغه و چې د راجا درې واړه ښځې امیدواره شوې. درې واړو رانیانو زامن وزېږول چې رام لکشمن او شتروګن نومونه یې پرې کېښودل. رام یې مشر لکشمن ورپسې او تر ټولو کشر یې شتروګن و. رام او لکشمن به تل سره یو ځای ګرځېدل او د دوی خپلمنځۍ مینه له بل هر چا څخه ډیره وه. راجا دسترت چې کله زوړ شو نو خپل ولیعهد یې رام وټاکه او د سلطنت په چارو کې به یې وخت نا وخت ترې مشوره اخیسته. رام چې رازلمی شو نو د راجا جانک له لور سیتا سره یې مینه شروع کړه. له څه مودې وروسته یې سیتا ور واده کړه خو د راجاګانو د کورنۍ د دود او دستور سره سم ناوی او زلمی د شپږو میاشتو لپاره په یوې ماڼۍ کې له یو بله لرې ساتل کېدل.
د دوی مینه او د دیدن تلوسا ورس تر بلې په زیاتېدو وه، او کله ناکله خو به رام په پټه د سیتا کوټې ته تلو، او یا به یې هم د ماڼۍ مخې ته په باغ کې شپېلۍ غږوله. کله چې راجا بیخي زوړ شو او د سلطنت چارې رام ته سپارلې، نو د راجا کشرې میرمنې رانی ککیې یې هغه وعده ور یاده کړه چې راجا ورته ویلي و چې دوه غوښتنې به یې پوره کوي. کیکه یې راجا ته وویل چې لومړنۍ غوښتنه یې دا ده چې رام باید د څوارلسو کلونو لپاره ځنګل ته ولیږل شي، او دویمه دا چې زوی یې باید پر تخت کینول شي. راجا چې په واده پوره کولو کې یې نوم لاره، مجبور شو چې رام ځنګل ته ولیږي او د کیکه زوی پر تخت کینوي. رام چې د خپل پلار واده ورته له بل هر څه ډیره مهمه وه، خپل وسایل واخیستل او د ځنګل په لور روان شو. لکشمن او سیتا هم دریغ ونه کړ او د رام لاره یې ونیوله. ډاکټر اشبیت بهاري په خپل کتاب رام لایف سټوري کې لیکي چې رام، سیتا او لکشمن په ځنګلونو کې له لویو لویو درویشانو سره مخ شول، او آن چې د ګڼو شیطانانو مقابلې یې وکړې. په ځنګلونو کې د سفر او جدوجهد شاوخوا درې کاله تیر شول. رام ورځ تر بلې بدلېده، او هماغه و چې د سلطنت خوب او خیال یې له ذهنه ووت. هغه لا هم د سیتا سره د یو ځای کېدو اجازه نه لرله، او دا ځکه چې دوی د یوه حکم په اساس له ماڼۍ بهر شوي وو. د هندو مذهب او د عقیدې له مخې رام به شپېلۍ غږوله، او د شپېلۍ په دوران کې به یې خدایي صفتونه خپلول، چې په دې ځانګړنې یې یوازې سیتا او لکشمن پوهېدل. یوه شپه چې رام شپېلۍ شروع کړه او له خپل آرام ځای څخه یې حرکت وکړ، کله چې لکشمن او سیتا له خوبه راویښ شول، رام ورک و. شاوخوا نه میاشتې په ځنګل کې د رام لټه وکړه، خو آخر یې په یوه داسې ځای کې پیدا کړ چې ښکلې یخه هوا، خوشبوداره ونې او لوړې ژورې یې درلودې. رام هلته هم شپېلۍ غږوله، او د دغه ځای د تقدس او پاکوالي دعوه یې وکړه، او وی ویل چې په ډېرو ځنګلونو او دښتو وګرځېدم، خو په دې ډول پاک او مقدسه خاوره او له برمه ډک ځنګل مې نه دی کتلی. هغه د ځان لپاره دا سیمه آرین یا پاکه وګڼله. او لزړه یې چیغه وکړه، وی ویل چې نه غواړم له دې ځایه لاړ شم، دا زما ځنګل دی، دا زما باغ دی، او که زه وغواړم د دغه باغ لپاره ټول دنیا په بله اړوم. د دغې سیمې خلک رام ته په ځانګړي عقیدت قایلېږي، او همدا ده چې دا سیمه د باګرام په نوم یادوي. په سانسکریت ژبه کې باغ د باغ په معنی کارول کېږي، او رام چې د هندوانو خدای دی. په دې سیمه کې رام، لکشمن او سیتا شپږ میاشتې تیروي او بیا حرکت کوي، خو دغې سیمې او خلکو ته یې د ښایست دعا کوي دا چې وروسته څه ډول وژل کیږي او له کومو پیښو سره مخ کیږي، او ولې هندوان ورته خدای وایي، پر هغې بحث نه کوو. دا سیمه د طبیعت له پلوه هم ښکلې، او د نجونو د ښایست صفتونه یې هم کیږي. له همغې ورځې را وروسته چې سلګونه کاله تیریږي، دا سیمه د باګرام یا د خدای باغ په نوم نومول شوې. او کله چې د عیسوي کال په دویمه پیړۍ کې د کوشانیانو شاه کنیشکا خپله پادشاهي اعلان کړه، نو په باګرام کې په یوې پیغلې مین شو، او هغه وویل چې د باګرام یا د خدای باغ د یوې پیغلې لپاره د اوړي پایتخت باګرام او د ژمي پیښور اعلانوم.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر شیخ عیسی مشوانی ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ عیسی مشوانی. مشوانی د پښتنو یو قوم دی چې د کاکړو یو پخه ګڼل کیږي. یو برخه په کونړ، د کابل په کوهدامن او نورو سیمو کې اوسي. نور شاوخوا سوداګری کوي، او له پخوا څخه د هند په لټو کې هم خبر شوی دی. شیخ عیسی هم له دې قومه د پښتو ادب د لرغونی دورې د وروستي پړاو شاعر دی چې د شیرشاه سوری پښتانه شاهنشاه معاصر و. نعمت الله هروی په مخزن افغانی کې د ژوندانه بیان لیکلی دی چې د هند په دمله کې اوسېده، او هلته یې ځمکې
او پټی درلودل. شیرشاه ته چا ویلي وو چې شیخ عیسی شراب خوري، خو د شیرشاه سړی چې ورغې په سراهی کې شیدې وې. د شیخ عیسی احوال د پټی خزانې مولف هم کټ مټ له مخزن افغاني څخه را نقل کړی دی او وایي چې دی لوی ولی وو او د خدای په توحید کې په پښتو، فارسی او هندي شعرونه ویل. د دې نور احوال موږ ته هم نه دی معلوم، خو چې شیرشاه سوری په 940 هجري کې د هند پر تخت کیناست نو موږ د شیخ عیسی د ژوندانه وخت تر 900 هجري وروسته ټاکلی شو. مخزن افغانی د شیخ عیسی پښتو، فارسی او هندي یو شعر را نقلوي، خو په خواشینۍ سره چې دغه اشعار کاتبانو مسخه کړي دي او په ښه ډول نه ویل کیږي. د پټي خزاني مولف هم له مخزنه د یو پښتو شعر داسې را نقل کړي چې وایي: په خپل کار کړي خپل انکار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، ته خو قادر یې په صفتونو، ته خو قادر یې په صفتونو، کله می نور کړي کله می نار کړي. عیسی حیران دی په دې شیونو، عیسی حیران دی په دې شیونو، کله می یار کړي کله اغیار کړي، کله باداری کله می خوار کړي، په خپل کار کړي خپل انکار کړي.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومې په اووم سرود کې واورېدل چې کک د خپلې محبوبې باغ ته ځي او هلته د هغې له ډېر بد او توند برخورد سره مخ کیږي. د فارس شهزادګۍ کک ته د ساکانو سپکه کوي او د ته وایي چې ګڼ شهزادګان مې په تمه دي، ستا له امله زما پلار ساکان ووژه. شهزادګۍ د کک له مینې انکار کوي. دا چې د اووم سرود په دویمه برخه کې څه پېښېږي بیا هم څېړنوال عبدالغفور لیوال.
ریشمین خیال، زه او ته د خدای لپاره دا څه وایې؟ ته زما د غلامۍ هم لا وړ نه یې، ته لا څوکې چې زما د ژوند خاوند شي؟ تا پاچا ل خپل وحشي قوم قربان کړ، د جګړې میدان د پری خو د پتیخته، ته دی ورک شي قوم، دی ورک وطن، دی ورک شه. هغه ورځې می چې تا سره یو ځای وي، ما خوندونه اخیستل ستا له وجوده، مانا دا نه ده چې تا سره به پایم. شهزادګان دی روم او مصر را پسی دی، ملکه با دی بابل یا هندوستان شم. دی گلبوی پا خبرو کک حیران شو، تر پا خولان دی زمکش و روانا، هسک آسمان پر سر تاو شو او را تاو شو، پا وجود که دی اور بطی شو بلا، را نگدی شو گلبویه ونی ولا. ز پتا بانده مینیم تزمائه، ستا لخلی ندا خبری دی بلچا دی، یا خو بله زما گلبویه نه، گلبویه لملا خنجر غلی را ویست، زان اخلاص کر پا دیر زور ده کک لمتو، یو ناچا پا خنجر پر زرور خخ کر. کک تپیشو خو پا زخم خبر نو، توا جور ده کک تترو لپولادو، ده خنجر لطپ راغ لنری وینه، خو کک پت زرک زخمیو لجفانه، دی گلبوی لخبرو زر خنجره، دی زلمی کک پر زرگی و چرخی دلی. داسی زخم یه پت روح که وجود شوه، چه خبر هیچ دی تتر پر زخم نشو، دی کک زر داسی مات شوه نن ما خامو، چه دی جوان پیتای پر بار لکن آکامو. کک که هزات لکه هسک غر را نری دلی، پا گوندو و را پریوته پا جڑاو، چنا چا پا شور ما شور شده ساتون کیو. دی گلبوی دی پلار چو سر تیری راغلل، و تی توری لطی کتا و ولی، پر کک یو نا چا پا راغلل گزارونه، خو غصه د کک وجود کړ لکه تیه یو ناڅاپه هسک را پاڅېد ولاړ شو زرد سترګې د وینو ډنډ کاسې شوې خپل لوی ګرز یې په خپل موټی کې بیا ټینګ کړ څو گزاره یې د ګرز ور باندې وکړل د ساتونکو مړی ټول سره انبار شول زخمی کک لکه چالاک شاهین والوت پر دیوال لباغ واوخت او پنا شو ګل بویې لا بله چیغه کړې نه وه چې سامان باندې لسترګو الونیا شو